السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. له ازادي راډیو څخه د ورستۍ خبري مجلو د خبرېدو وخت را رسېدلی چې لومړنۍ خبري مجله زه ناجیه صافی وړاندې کوم. د تخنیک برخه رامین کاکړ پر مخ وړي. په دې خبري مجله کې په دې اړه درته راپور لرو چې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په جماعتونو کې د فاتحې مراسم وځنډول. په نړیوالو راپورونو کې اورئ چې ایران د یو شمېر سیاسي بندیانو په شمول 15,000 بندیان په موقته توګه له زندانونو خوشي کوي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی اجمل تورمان مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له تیرې ورځې رئیس په ټول هیواد کې 150 احتکار کوونکي نیولي او د کتبی ژمنې په اخیستو بیرته آزاد شوي دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په جماعتونو او سالونونو کې د فاتحې اخیستلو مراسم بند کړل او د ریګنی رون په نوم د درمل جوړولو شرکت وایي داسې انټي بیوټیک تشخیص کړي چې د کورونا وایروس درملنه پرې کیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له تیرې ورځې راهیسې په ټوله هیواد کې 150 احتکار کوونکي نیولي او د کتبی ژمنې په اخیستو بیرته آزاد شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دوی هڅه کوي چې په خپل د اقداماتو سره د احتکار مخه ونیسي. دې سره مهاله دا سره پرونه شته چې کابل ښار کې یو شمېر عمده پلورنځي د سرغړونو له کبله مهر او لک شوي دي. د اقدام داسې مهال کېږي چې له پرون راهیسې د کابل او ګڼ شمېر نورو ښارونو هټیوالو د لومړنیو موادو بیا په خپل سر لوړه کړې ده. د افغانستان په قوانینو کې د کو احتکار جرم بلل شوی او له عاملینو سره قانونی چلند کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په بازارونو کې د توکو د بیې د کنټرول په هدف وسر له نن څخه له دولتي زیرمو 40,000 ټنه غنم پر اړو کسانو وویشل شي. ښاغلي غنی نن په یوې تلویزیوني پیغام کې دا هم ویل چې له هند هیواد څخه هم په ډیره اندازه غنم په هیواد ته راورسیږي. افغان ولسمشر ډاډ ورکړ چې د کورونا وایروس مخنیوي او دغه شان د توکو د بیو د کنټرول په هدف جدي څارنه روانه ده. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په جماعتونو او سالونونو کې د فاتحې اخیستلو مراسم بند کړل. د افغانستان د حج او اوقاف سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب نن په کابل کې وی خبری غونډه ته وویل چې دا اقدام د کورونا وایروس د مخنیوي په هدف شوی دی. ښاغلی منیب دا هم ویل چې د جمعې د لمونځونو په اړه د بندېدو موضوع به د ټول هیواد د علماو لخوا پریکړه وشي. ښاغلی منیب له علماو غوښتل چې د جمعې لمانځه په خطبو کې هم خلکو ته د کورونا وایروس د مخنیوي په اړه معلومات ورکړي او د روغتیا له نړیوال سازمان او عامې روغتیا وزارت څخه یې غوښتنه وکړه چې د دغه وایروس د مخنیوي په هدف په جماعتونو کې دوا وشیندي. دا هم څو بهرني خبرونه تاسیس موږ حق له ازادي راډیو څخه اورئ. د ریګنی رون په نوم د درمل جوړولو شرکت وایي داسې انټي بیوټیک تشخیص کړي چې د کورونا وایروس درملنه پرې کیږي. دغه شرکت نن ویلي دوی د سلګونه انټي باډیو له ډلې دوه هغه مشخص کړي او پلان لري چې په پراخ ډول یې تولید کړي. شرکت ویلي دغه درمل د تولید چارې به د راتلونکي اپریل میاشتې په نیمایي کې پیل شي. د ریګنی رون شرکت ویلي د مفاصلو د درملنې درمل هم ازمایي. د کورونا له امله د مفاصلو درد هم رامنځته کیږي. د امریکا څو جمهوری غوښتونکو سناتورانو چین تورن کړی چې د کورونا وایروس په اړه غلط معلومات خپروي. دغه وایروس چې د چین له ووهان ښاره پیدا شوی اوس د چین په پرتله په نوره نړۍ کې ډیر کسان پرې اخته شوي او ډیری هم له عمله مړه شوي دي. څلورو جمهوری غوښتونکو سناتورانو په یو ګډ بیان کې چې پرون یې خپور کړی پر چین تور پورې کړی چې د کورونا وایروس د سرچینې په اړه چې هغه له کوم ځای راغلي د غلطو معلوماتو په خپرولو سره د دغه وایروس د مخنیوي لپاره په خپلو ناسمو اقداماتو پرده اچوي. هغه وایروس چې د دوی په وینا په نړۍ کې د لسګونو زره کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. دغو سناتورانو چې ټول د سنا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې غړي دي وویل چې د چین د کمونېست ګوند چارواکي او دولتي رسنۍ داسې ادعاوې خپروي چې ګوند د امریکا پوځ دغه وایروس د چین ووهان ښار ته راوړی وو. دغه سناتورانو په ګډ بیان کې دغه شان ویلي دغه غلط معلومات ښیي چې د کمونېست ګوند تل د نړیوالې ټولنې د ښوالي په نسبت خپل اعتبار ته ترجیح ورکوي. د دوی په وینا دا د نړۍ مشورتوب نه دی. تر اوسه پر کورونا وایروس په نړۍ له 1,01,000 زیات کسان اخته شوي چې له 100,000 زیات یې له چینه بهر دي. ایران نن ویل چې د کورونا وایروس د لا ډیر خپرېدو د مخنیوي لپاره یې د لړمحال لپاره لسګونه زره زندانیان آزاد کړي. د ایران د قضایي قوې ویان غلام حسین اسماعیلی ویلي په آزاد شویو 15,000 زندانیانو کې سیاسي بندیان هم شامل دي او پاتې نورو کې سم نیمایي هغه کسان دي چې د امنیتي پیښو په تړاو نیول شوي دي. اسماعیلی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران کې تر اوسه د کورونا 15,000 پیښې رامنځته شوي او له دې امله 853 کسان مړه شوي دي. او د سکاتلند په خانه صدر اعظم ننسی شنبه د محاکمې په وړاندې حاضر شو. د 15 کلن سلمون محاکمه په ادنبورګ ښار کې جوړه شوې وه. پر نوموړي د یو جنسي تیری په ګډون د نهو ښځو د جنسي ځورولو تور پورې دی. د محاکمې قاضي د څارنوالانو لخوا د کافي شواهدو د نشتوالي له کبله سلمون د ځورونې د وی پی خې پاړه معاف کړ. څارنوالان وایي سلمون دا جرمونه د 2008 او 2014 کال ترمنځ کړي دي. سلمون چې له 2008 نه تر 2014 پورې ادنبورګ کې د حکومت مشري کړي دا تورونه رد کړي دي. قدرمن اوریدونکو، دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسماني مورس د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4، هرات د ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 11، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 14، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14، او په جلال آباد کې د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14.
خبرونه او د هوا حالات مول ازادي رادیو اوریدل. که غواړئ چې دغه خبرونه بیا ولولئ، ازادي رادیو .com مه هیروئ. باندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جمعتونو کې د فاتحې مراسم وځنډول. د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب:
موږ په خپلو ټولو خطباو باندې غږ کوو چې په مجموع کې ټولې فاتحې د په مساجدو کې په حالت کې تعلیق کې راشي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په بازارونو کې د سوداګری ثبات راوستلو په هدف په دې اړه په اړو کسانو غنم ویشل کېږي.
دا کمتر از 15 روز دیگر 75,000 تن گندم از هند وارد کشور میگردد.
د هم اوري چې د افغانستان د خبريالانو مرکز مشر احمد قریشی وایي د تیر کال په پرتله پر روان لمریز کال کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
در این مدت متاسفانه ما 22 مورد زخمی هم داشتیم که در ویدادهای کروسی و جنایی بوده.
داو نور ترشپگنی موبجول آزادی رادیو. د سر راپور مدادی چې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت په جمعتونو کې د فاتحې مراسم وزنډول. د حج او اوقاف سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب د سې شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د اقدام د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ترسره شوی. ښاغلی منیب وویل په ټول هیواد کې به د جمعې د ورځې د نمانځه په اړه دیني عالمان پریکړه وکړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
په افغانستان کې د کورونا پر ویروس د اخته کسانو او د دغه ویروس د خپرېدو د اندېښنو له امله د حج او اوقافو وزارت پر جماعتونو یو لړ بندیزونه ولګول. د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب د سې شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د یو شمېر دینی عالمانو سره له مشورو وروسته تصمیم ونیول شو چې تر یو وخته پورې په جماعتونو کې د فاتحې مراسم ترسره نه شي.
موږ په خپلو ټولو خطباو باندې غږ کوو چې په مجموع کې ټولې فاتحې د په مساجدو کې په حالت کې تعلیق کې راشي. فاتحه خانې د په مساجدو کې له دې نه وروسته نه کیږي.
د خلکو وغوښتل چې د کورونا وایروس خپرېدو ته په کتو د حکومت او د عامې روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنې واجبې وګڼي. د ښاغلي منیب په خبره ټول خلک د ځان او ټولنې د خوندیتوب لپاره یو تر بله له لاس ورکولو ډډه وکړي او هغه کسان چې زکام وي او د کورونا ویروس نښې نښانې پکې لیدل کېږي د جماعت په لمونځونو کې د ګډون نه کوي. د حج او اوقاف سرپرست وزیر د جماعتونو لیمامانو او دینی عالمانو وغوښتل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې د کرونا وایرس په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او نورو لمونځونو کې دې قراتونه مختصر کړي. د روغتیا له نړیوال سازمان او د عامې روغتیا له وزارته وغوښتل چې جوماتونه دې ضد عفونی کړي چې دغه وایرس د جوماتونو له لارې نورو ته خپور نشي. ښاغلی منیب وویل د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف یې د جمعې د ورځې د نمانځه په اړه د هیواد له ټولو دینی عالمانو سره خبرې کړي او په دې اړه به دینی عالمان تصمیم ونیسي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
مننه چې آزادی راډیو اوري.
په کابل کې یو شمیر مدني ټولنو او خلکو د خوراکي توکو د بیو پورته کېدو او ورته د حکومت نه پاملرنې له کبله اعتراضي غونډه وکړه. دوی وایي د خوراکي توکو د بیو پورته کېدل له کورونا ویروس وژونکي دي او باید حکومت یې مخه ونیسي. په ورته وخت کې د کابل ښاروالي وایي تر اوسه له 200 زیات د خوراکي توکو هغه پلورنځي تړلې چې احتکار یې کوي. امید ظهیر مل او نور جزئیات.
محمد الله 2.5 کلن دی او د کابل خاروالۍ د تنظیف په برخه کې کار کوي. د دې میاشتې 8000 افغانۍ معاش اخلي. محمد الله څلور اولادونه لري او وايي په خپل میاشتنی مزد کې ډیر کله تش لاس کور ته ورځي. د دې په خبره له پرون راهیسې د خوراکي توکو بیې پورته تللي اندېښمن دی چې له دې وروسته به د وچې ډوډۍ د اخیستو توان هم ونه لري.
هیڅ مې هم نه دی اخیستي. په کور کې وریجې، غوړې او نور نه لرم. په دې قیمتې کې نشم اخیستلی. په دې پیسو د کور کرایه ورکړم، توکي وپېرم، څه وکړم؟ اوس د بیو پورته کېدل بله ستونزه شوه. ماښام یوازې د وچې ډوډۍ له اخیستو پرته د بل توکي د اخیستو توان نه لرم.
محمد الله په بازار کې د بیو پورته کېدل او د حکومت نه پاملرنه د شرم وړ بولي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو او تر خوا د یو شمېر بندرونو تړل کېدو بازار کې خوراکي توکي راکم کړي او همدې ټکي زمینه برابره کړي چې یو شمېر سوداګر او پلورونکي احتکار پیل کړي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي له پرون راهیسې نږدې 300 شکایتونه ثبت کړي چې پکې خلکو د احتکار او د بیو له پورته کېدو سر ټکولی. د دې وزارت د وایان مرستیاله مروه امینی وایي دا شکایتونه به له څېړلو وروسته لوی څارنوالۍ ته ولیږل شي. ورته وخت کې یو شمېر مدني ټولنو او د کابل خلکو د بیو د پورته کېدو او ورته د حکومت د نه پاملرنې له کبله اعتراض کړی. مدني فعال عبدالجبار اکبری:
تاجران، دکاندارانی که امروز
هغه سوداګر او هټیوالو چې نن خوراکي توکي احتکار کړي دوی الله ته ورتلون کړي. وړاندې دی وی بوري وډوبې 1200 تر 1400 افغانۍ و، مګر اوس 2500 تر 2600 تر رسیدلې.
خو له دې ټولو سره سره د کابل خاروالي وایاند نرګس مومند وای تر اوسه له 200 زیات د خوراکي توکو پلورنځي لدی کابل چې به یې لوړې کړي وي تړل شي وي.
دوستانو، ازادي رادیو ته غواګیاست. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکي 15 ورځو به له هندوستان څخه 15,000 ټنه غنم افغانستان ته وارد شي. خان محمد سین او نور جزئیات.
له هغې وروسته چې د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه په افغانستان کې اندېښنې زیاتې شوې او ګاونډیو هیوادونو له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې، ورسره سم د هیواد په لویو ښارونو کې د هټیوالو لخوا د لومړنیو خوراکي توکو بیې پورته شوي دي. دغه چارې نه یوازې عام خلک بلکې سوداګر هم له جدي اندېښنو سره مخ کړي دي. تازه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سه شنبه د یو ویډیوي پیغام له لارې ولس ته په خطاب کې وویل روان وضعیت د حکومت له لورې تر کنټرول لاندې دی او د کابو کولو لپاره ځینې اقدامات عملي کېدو په حال کې دي. ښاغلی غنی ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د سوداګری ثبات د راوستلو په هدف اړوند ادارې مکلف شوي چې په اړو کسانو 25,000 ټنه غنم وویشي.
د
15 ورځې په اوږدو کې به له هندوستان څخه 15,000 ټنه غنم افغانستان ته وارد شي او 25,000 نور زموږ د سوداګرو لخوا له هندوستان څخه اخیستل شوي. نن ما مالی او بهرنیو چارو وزارتونو ته امر کړی چې رامنځته شوي اړو دوړ په اړه چې اساس نه لري ټولو سوداګرو ته لارښوونه وکړي ترسو د استراری حالاتو لپاره چمتووالی ولري
فراهم کړه.
افغان ولسمشر ویلی د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره حکومت او په ځانګړي ډول اړوند ادارې مسؤل دي چې خپل تدابیر جدي کړي. ولسمشر غنی همداشان ویلی چې په کورنیو بازارونو کې د ثبات د رامنځته کېدو لپاره له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره زموږ سوداګریزه راکړه ورکړه په عادي ډول دوام لري. خاغلی غنی دا هم ویلی چې افغان حکومت د یو منظم پروګرام له لارې د خوراکي توکیو له هیڅ ډول کمښت سره مخ نه دی. ولسمشر ویلی شاوخوا زر کانټینر غوړي د هیواد په شمالي بندرونو کې شته چې له یو لړ مراحلو وروسته به د افغانستان مارکیټونو ته انتقال شي. په ورته وخت کې عبدالله عبدالله چې ځان یې د هم شموله حکومت ولسمشر اعلان کړی وایي د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو لوړېدل د خلکو جدي اندېښنه ده. ښاغلي عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
زموږ په وطن کې افغانان له یو بل بحران سره مخ شوي، هغه د خوراکي توکو کمښت دی چې له بده مرغه د تېرو دوو ورځو راهیسې دغه حالت رامنځته شوی. دغسې حالتونه د نړۍ په نورو هېوادونو کې هم راغلي، خو تجربو دا ښودلی چې بیا د کابو کولو څخه عجزه پاتې شوي.
ښاغلي عبدالله وویل ټولې سکتوري ادارې چې په دې برخه کې کار کوي باید د افغانانو اقتصادي وضعیت ته په کتو د وضعیت د کنټرول لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو او د بیړنیو حالاتو له اعلانېدو سره د خلکو اندېښنې زیاتې شوې دي. د خلکو اندېښنې د احتمالي قرنطین او په بازارونو کې د خوراکي موادو د نه پیدا کېدو په اړه دي. آزادی رادیو ته د را رسیدلو راپورونو لمخې تیر ورځ د کابل په منډوي کې یو بوجۍ وړه تر 2800 افغانۍ پورې پلورل شوې ده.
د ازادي رادیو ماخامنۍ خبری مجله اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه 2:29 په ټول افغانستان کې خبريږي، او په همدې سپو د ماخام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. د کابل د پلچرخي زندان یو شمیر بندیان وای د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ورته هیڅ ډول تدابیر نه دي نیول شوي. دغه بندیان وای که ورته پاملرنه ونه شي په دوی کې به هم د کورونا وایرس خپور شي، خو د ملي دفاع وزارت او د کابل د پلچرخي زندان مسؤلین وای د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پوره تدابیر نیولي. نورحال د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
لبندیانو سره د کرونا وایرس د خپراوي ویره. د کابل د پلچرخي زندان یو شمیر بندیان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی ته د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مسؤلینو لولوري هیڅ ډول وقایوي تدابیر نه دي نیول شوي. له دې ډلې په مستعار نوم احمد او سید امین وایي
د پلچرخي په محبس کې د بندیانو ډیر بد وضعیت کې او ډیر په بد حالت کې دوی قرار لري. لمونږ نه پټي شپخانې ته سړی لاړ چې هلته شپخانه کې خالي مریض وړي، بعض هغه مریض نه نور څوک نه خبرېږي، نه نور څوک تر هغه کېږي چې هغه مړ سو. دا هیڅ ستره کم څه نه د سکاش ستا نه کوم دوا شیندل شوی. د بندیانو حالت ډیر په بد حالت کې او په ډیر بد وضعیت کې بندیان خپل قرار لري.
عامه تر کې مردم د بیرون نگران اسانه داخله زندان
هم هغه ډول چې له زندان بهر خلک د دې وایروس ته پرېدو پړه اندېښمن دي. موږ هم خوشحالي او اندېښمن یو، خو دلته هیڅ ډول تدابیر نه دي نیول شوی. تاسو پوهیږئ چې زندان خو ډیر وړو کې او تنگ دی. دلته چې زیات فیز بندیان دي او څوک هم له یو بل واټن نشي اخیستلی، یو بل ته دغه وایروس د خپرېدو
دغه بندیان وایي په زندان کې څو کسان شته چې شک پرې کېږي چې په دغه وایروس به اخته وي، خو د تشخیص او درملنې لپاره یې امکانات او پاملرنه نسته، او په زندان دننه د خوراکي توکو بیې هم لوړې سوي دي. د دغو بندیانو په خبره د کرونا وایروس د هغو ملاقاتیانو او عسکرو له لوري ور انتقالېږي چې زندانونو ته تګ راتګ کوي. کرونا وایروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې خپور او له هغه وروسته د نړۍ زیاتو هېوادونو ته انتقال سه. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر دې دمه د کرونا په وایروس 22 مثبتې پیښې په هرات، سمنګان، نیمروز، کاپیسا، دایکندي او لوګر ولایتونو کې ثبت شوي چې ډیری په هرات ولایت کې دي. له دې سره د محابسو او توقیف خونو ویاند عبدالله کریمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه زندان کې د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي.
د کرونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره په ټولو زندانونو کې د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ لازم وقایوي تدابیر له هغې برخې د بندیانو او کورنیو ترمنځ دی د کاته هم منه شوي. هیڅوک اجازه نه لري چې زندانونو ته ولاړ شي، او په ټولو زندانونو کې د عامې روغتیا وزارت روغتیایي کارکوونکي فعال دي.
تیم های صحی وزارت صحت عامه کار میکنن.
د دې سره د افغانستان د ملي دفاع وزارت چې د بګرام زندان مسولیت لري وایي په دغه زندان او ټولو نورو قل اردوګانو کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي تدابیر نیول شوی دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان:
در مجموع در وزارت دفاع افغانستان در قطعات
د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم په ټولو قل اردوګانو، قرارګاو، اداراتو، اړوند زندانونو، په ځانګړي توګه بګرام زندان کې هم وقایوي تدابیر نیولي او خلکو ته په دې اړه پوره ډاډ ورکوو.
د محبسونو او توقیف ریاست د ویان په خبره دا مهال په پلچرخي زندان کې 10,000 او د ټول هیواد په زندانونو کې بیا 15,000 بندیان موجود دي. د کرونا ویروس لومړنۍ مثبته پیښه په هرات ولایت کې د هود میاشتې په 15 نیټه ثبت شوه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خبره په هیواد کې تر دې دمه ټولې مثبتې پیښې له هغو کسانو ثبت شوي چې له نورو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران نه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د تیر کال په پرتله پر روان لمریز کال کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د دغه مرکز په کلنی ریپورت کې راغلي پر روان کال کې 15 تنه خبريالان وژل شوي. د همدې مرکز لخوا د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت د کال 11 خبريالانو ته ستاینلیکونه ورکړل شول چې د ازادي راډیو دوه خبريالان هم پکې شامل دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وای پر روان کال کې کڅه هم د خبريالانو د وژنو په پیښو کې کموالی راغلی، خو د خبريالانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالي کې د پام وړ زیاتوالی لیدل کیږي. د دغه مرکز مشر احمد قریشي د سه‌شنبه په ورځ د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت په خپل کلنی راپور کې وویل په دغه کال کې 15 خبريالان او د رسنیو کارکونکي په تروریستي او جنايي پیښو کې وژل شوي. هغه وای په تیر کال کې 15 تنه د رسنیو کارکونکي وژل شوي چې درې خبريالان، یو تخنیکی کارکونکي او یو هم امنیتي ساتونکي وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان دي. د نوموړي په خبره په همدې کال کې د خبريالانو په وړاندې د ګواښ 26، د سپکاوي 22، د تښتونې 12، د بندي کولو 8، د وهل ټکولو 6 او د خبريالانو او رسنیو په وړاندې د وسلوال اقدام 4 پیښې ثبت شوي دي. د دغه مرکز چارواکي وایي د خبريالانو د ګواښونې له 28 قضیو څخه په 8 کې دولتي چارواکي، په 6 کې نامعلوم کسان، 15 پیښو کې وسلوال طالبان، 15 پیښو کې زورواکي او په 4 کې پولیس په لاس درلودلو تورن شوي دي. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش په همدې غونډه کې وویل د حکومت او رسنیو ګډه کمیټه جوړه شوې او په نږدې وخت کې به غونډه ولري چې یاد شوي ټول موارد به پکې وڅېړل شي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په دغه غونډه کې د روان مریض کال 11 غوره خبريالانو ته ستاینلیکونه اوباره کړل. په دغو خبريالانو کې په هرات کې د ازادي راډیو خبريال شاپور صابر او دغه شان په غور ولایت کې د دغه راډیو خبريال منصور خسرو هم شامل دي. په هرات کې د ازادي راډیو خبريال شاپور صابر وای:
ای تقدیر کې شوه کار مشترک
همکاري، دا واج زما بریا نه ده بلکې په پراک او کابل کې زموږ د همکارانو بریا ده، ځکه موږ ګروپی کار کوو. خدا شان حسون ماده ته تشویق کوي چې د هیواد له لرو سیمو څخه د هغو خلکو غږ خلکو ته ورسوم چې په ژوند کې لګن ستونزو سره مخ دي. د افغانستان په ختیځ کې د امریکا غږ آشنا خبريال زبیح الله غازی چې نوموړي هم ستاینلیک ترلاسه کړی و، ازادي راډیو ته وویل دا ډول هڅونې دوی تشویق کوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د خبريالان یې له اویا رسنیو انتخاب کړي چې له تیرو اوو کلونو راهیسې دغه لړۍ روانه ده، او د روان کال غوره خبريال د اطلاعاتي روز ورځپاڼې خبريال لیاقت لایق پیژندل سوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت په پیغام کې له حکومتي چارواکو غوښتي چې د خبريالانو په وړاندې هیڅ ډول تاوتریخوالی او غیر قانوني محدودیت د منلو وړ نه ده.
آزادی رادیو ته غوښتست د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو هوایي بریدونه د تیر په سیر روان دي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
امریکا سره د طالبانو د هوکړې د لاسلیک سره سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه دوام لري. ایئر فورس مجله د امریکا د هوایي ځواکونو د مرکزي قماندانۍ له قوله لیکي یوازې د تیر فبروري په میاشت کې د امریکایي پوځیانو لخوا په افغانستان کې 308 بمونه غورځول شوي دي. راپور زیاتوي د 2000 کال له پیل راهیسې امریکا په افغانستان کې د هوایي بریدونو له لارې 115 اویا بمونه کارولي چې د تیر کال د همدې مودې شمیر ته په نږدې کېدو دي. سرچینه زیاتوي امریکایي پوځیانو د میلادي کال له پیل راهیسې ټولې 2340 الوتنې کړي او په ټوله کې 25500 پاونډه مهمات د ترهګرو پر اهدافو غورځولي دي. سرچینه وایي په دې هوایي بریدونو کې د داعش د خراسان څانګه او القاعده وسلوال په نښه شوي دي. ایئر فورس لیکي په تیر فبروري میاشت کې د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه د تیر 2019 کال د همدې میاشتې په پرتله کم، خو د 2009 کال وروسته د هر کال د همدې میاشتې په پرتله زیات دي. روان کال په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې طالبان نه دي په نښه شوي. افغان حکومت که څه هم د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغانستان او امریکا د همکاریو له دوام خبر ورکوي، خو لا هم د طالبانو سره د دې ډلو د اړیکو په اړه اندېښنه ښیي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایاند جاوید فیصل:
د نړیوال تروریزم، القاعدې او داعش پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو ګډې همکاري دوام پیدا کوي، اما اساسي ستونزه لا هم د دوو نړیوال تروریستي ګروپونو سره د طالبانو د اړیکو ده. مهمه ده چې د طالبانو اړیکې له دغه ګروپونو سره پرې شي او د افغانستان دولت په دې ارتباط اطمینان ترلاسه کړي.
خو آیا له طالبانو سره له هوکړې وروسته د امریکا لپاره داعش او القاعده ډله د خطر زنګ دی؟ پوځي شنونکی کابل خان تدبیر وایي امریکا په سیمه کې د خپل تلپاتې حضور او ترخوایي د القاعده او داعش د راتلونکو خطرونو د مخنیوي په خاطر پر دې ډلو خپل بریدونه جاري ساتي، خو دا ټینګار کوي مهمه ده چې په سیمه کې د دې ډلو پټنځایونه او ملاتړي په نښه شي.
هغه څوک چې په عالم کې د دې ډلو اویا تمویلونکي دي، زه فکر کوم چې د دوی تر څو پورې چې د هغوی اساسي مرکزونه په نښه نه شي، تر هغه وخته پورې دا نه تنهاج امریکا دپاره بلکې د سیمې دپاره یو لویه خطرناکه ډله ده.
په افغانستان کې میشت امریکایي پوځیان داسې مال داعش او القاعده ډله هدف ګرځوي چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو هغه دری ستایلی کوم چې له داعش سره د طالبانو مبارزه بلل شوې ده. زلمی خلیلزاد د طالبانو وروستۍ اعلامیې ته په اشاري ویلي دا د القاعدې او نورو ټولو هغو ډلو پر ضد چې متحده ایالاتونه یا متحدین یې ګواښي د طالبانو د هغې عامه ژمنتیا څرګندونه کوي چې دوی سره یې توافق کړی دی. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله، ایران د یو شمیر سیاسي بندیانو په شمول 15000 بندیان په موقته توګه له زندانونو خوشي کړي. دا خبره د سه شنبه په ورځ د ایران د قضایه قوې یو ویاند کړی ده. ایرانی چارواکي دا اقدام داسې وخت کوي چې په دې وخت کې د کویت 19 کورونا وایروس نوې پیښې په زیاتېدو دي. په دې اړه د ریوټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکي اشمل انت وړاندې کوي.
په ایران کې د کویت 19 کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 350 وخت او دا مهال شاوخوا 15000 کسان په دې هیواد کې پر دې وایروس اخته پیژندل شوي. د رویټرز خبری اژانس د ایران د قضایه قوې د ویان غلام حسین اسماعیلی له خولې وایي د خوشي شوو کسانو شاوخوا 50% له امنیتي مسلو سره تړلي بندیان دي. د نوموړي په وینا په زندانونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نور احتیاطي تدابیر هم نیولي. نوموړي دا نه دي ویلي چې له زندانونو په موقته توګه دا خوشي شوي بندیان به کله بیرته زندانونو ته ستنېږي. د مارچ په 10مه په ایران کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي گزارشګر جاوید رحمان وویل له ایراني چارواکو یو غوښتي څو سیاسي بندیان په موقته توګه د دې هیواد د ګڼې ګوڼې او ناروغیو څخه له ډکو زندانونو خوشې کړي څو په زندانونو کې د کووید 19 وایروس د خپرېدو مخه ونیسي. ګڼو ایرانیانو د دې هیواد روغتیایي چارواکو هغه سپارښتنه چې په کور کې د پاتې شي له پامه غورځولي، خو چارواکو د کرونا وایروس پر ضد د تدابیرو په لړ کې په قوم او تهران کې د شیعه مسلمانانو سپېڅلي ځایونه او زیارتونه تړلي څو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو مخه ونیسي. ایرانی چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو بلامت کړي چې پر دې هیواد لګولي بندیزونو د کرونا پر ضد د تهران مبارزه زیانمنه کړي. تهران پر نورو هیوادونو غږ کړی چې د دې بندیزونو د لرې کېدو په اړه د ایران د غوښتنې ملاتړ وکړي. رویټرز خبری اژانس وایي په واشنگټن کې ورته ځینو سرچینو ویلي چې د چین په څیر هیوادونو د غوښتنې سربیره چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د کمولو په اړه کړي، داسې نه ښکاري چې واشنگټن دې پر تهران بندیزونه اسانه کړي. تیرونه ایران اول چې د کووید 19 وایروس سره د مبارزې په هدف د پیسو لنړیوال صندوق څخه 15 میلیارد ډالر غوښتي. بلخوا د ایران سیمه ایز رقیب متحده عربي اماراتو له تهران سره خپل اختلاف یوې خواته کړی او دې هیواد ته یې پر طبي موادو بار دوه الوتکې استولي. په دې موادو کې دستکشونه او ماسکونه شامل دي. سره له دې چې په ایران کې په کرونا وایرس د نو اخته کیدونکو کسانو شمیرې لوړیږي، د ایران مذهبي واکمنو تر اوسه په دې هیواد کې د ښارونو د قرنطین څخه ډډه کړې. اخوا د منځني ختیځ یو شمېر نورو هیوادونو بیا د خپلو سرحدونو د تړلو په شمول د کووید 19 کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ سخت تدابیر خپل کړي دي.
د افغانستان په وخت د ماخام شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. د خبري مجله همدلته پای ته رسیږي. بله خبري مجله احمد حنایش وړاندې کوي.
تشکر نجیب جان، خسته نباشین.